سلامونه، احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله یې د پنجشنبې پورس صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه پر اوسکان بلخ او ننګرهار کې د غلا لواطت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د پنځ سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سه باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بېلابېلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پرون راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوډب پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغه او صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایي زنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایي، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شي دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دي د چاپېریال څخه اخیستي وو، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندۍ موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندۍ موجودات څخه چې کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندۍ موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ځایي ترکیب دپاره، موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کوم جذب کړي وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. چې وروسته لومړی مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده، که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی، که موږ وایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی، لکه پیشي د هغه راولاړیږي چې څه کوي؟ موږک خوري. چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي؟ انرژي. دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي آماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې، د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده. یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات، که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو، مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړله، استفاده کړله، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاته سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربن ډای اکساید، منرالونه، اوبه، دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي. چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربن ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې 80% برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي، د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو، سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کېږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کوي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې شي کېږي په وریځو باندې اوري. چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي، نو د هغو هغه په څه باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه کېږي؟ په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پوت ساحو ته ځان ورسوئ، په یا به د اوبو په څاڅکو که تر هغه هم پورته یخنیو ساحو ته ځان ورسوئ، په واوره او ژلیو باندې اوړي. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته څه شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجیي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول شي کېږي د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نورو اوبو سره، د اوبو د زراعت سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه شي سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژنئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو یې هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټولو ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار دپاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. څرنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکړي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن ډای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی، موږ وویل چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابته اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسېږي هغومره بېرته څه کېږي ازادېږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بېرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابته اندازه یې په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس وروستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه یې ډېره خرابه سوې ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم دودان چې دي د دغو دودانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خرابه سوې ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم تغییر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپله د څه په نامه د دغه ګرین هاوس د پیښې لامل سوې دي چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوه سو چې دغه اقلیمي تغییرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه څه سوې دي، ویلې سوې دي، د اوبو سطح څه سوې ده، لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځوز موږ اخرنی برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس ته اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کېدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کېږي. یو بیا نیوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شان چې دي موږ په څه شي کې حسابو په نیوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کېږي. نو دا کم نه نیوي کېدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي. چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې ښخ کېږي، چې کله د کم نباتات د خاورې څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي معدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې ډېر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر او ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کمه کتله چې د هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بېکله موږ اوس تاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو استفاده کوو. نو د دوغ د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درختې چې ډیر اره کیږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اوغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره. موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو ترڅو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کې هیلی میو منه هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وو او په هغه سره خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې دي د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسری ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي یا هم سنسری ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حصي غړي چې باید حس پکې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو نه لمسی هیس دندی چی موش اویل داغ کم اساسی دندی چی ویچ مثال ده فشار او تماس احساس دی ده تودوخ یا یخنی تماس دی ده در احساس دی او ده لرزش او حرکت احساس دی ده ده دی پا دندو پوری چی لری اره لرینی داغ کارونو دی چی کهی سر ترسی نو موش او کسی وایی چی ده لمسی هیس چی دی حقا دیر اهمیت لری که چی ری موش یوشی هیس نسو کرلی موش که دلی سی چی ده دیر و خطرو سر مخام مخصو مثال دی وقت از موش پشا پریسی یا لاسون پریسی او موش ده حقا هیس و نلر که دی سی چی حقا چی سی پا بدو باندی واوری نو موش وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د څه کې پیوند وایو. وګورئ په اوس وختو کې چې دی د دغه کوم ټکنالوژي چې ده ډېره ښه مخته تللې ده که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې څه کوي پیوند کوي چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته راوړي چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل هیڅ چې د بصرې هیڅ دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوم. د بصرې هیڅ چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي او موږ وایو چې بصرې هیڅ چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا رنګونو شکلونه حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې یا مثال موږ وایي کوم سترګه چې دغه لري دغه کوم حس مخته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کوم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کوم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده محدبه اینداره وجود لري چې کوم تصویر چې دی مثال کوم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دی نوي چې د ماشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو یا هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي یعنی موږ چې کوم شان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ له الته چې راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي یعنې په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر نه یا د موبایل نه چې دی چې مثال هغه کېدلی سي نو زموږ عدسیتې چې وکړي زیان ورسوي. نو په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولی سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی. او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بله موضوع چې مو ده هغه د سامعې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کېږي دا حس مطلب موږ کولی سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامعې حس چې دی موږ ته د چاپېریال غږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولی سو احساس کولی سو. د سامې هیڅ چې دی هغه موږ وایي د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چېرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسي حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او و نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته چې کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته چې کوي لیږدوي چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښتي همدارنګه انکوس دي سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري نلا ده چې د فشار تعدل شي کوي کې مرسته کوي. او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلی سو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده. او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول د توازن تنظیمول د حرکاتو احساس دا ټوله دندې چې کوي مخ ته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ دماغ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیرته صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی شو، مخامخ کېدلی شو. او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی شو چې مثال چټلی یا هم موم راټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چې وکړي صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا د په دې چیکو تشخیص کو. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان ولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاذ درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیان به نظمیان لازم مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسې برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومېږي چې د جینونو په واسطه انتقالېږي او عموما دغه کم تاریکه رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځانته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادېږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورښتان صاف او د مور ورښتان کوتوسي یا مثال خپل توسي ووسي هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به توسي ورښتان ولري. چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کیدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تاودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه د جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیچ شوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي، که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي. یعنی ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې د ری خصوصیات شی په د شکل لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټول د ذهني ورسته پاتې وال سره مخامخ کیږي په عمر کې ډیری چې مګر په ذهن کې دي کوچنی پاتې دا نه جوړی چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو ورسته مثال چې کیږي امیدوار کیږي هغه شزه اوس مثال کچيري موږ وای دې ښکلن څخه زیات شزه کچيري امیدوار سي په اوغو کې یو پر یو زور 1500 یا 1500 کسانو کې یو دانا چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختای او کچیر مثال د دیش څخه تر 15 پورې کلونو میندې مثال اوسې د اوغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي یعنی د اتلس څخه تر 10 موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې او کچیر د دیش څخه تر 15 کالو میندې مثال امیدوار اوسې هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې د 2 چنده کیږي یعنی 2 په 1500 کې دغه کسان په هغه وخت کیږي او کچیر تر 15 کلنۍ عمر ډیر اوسې هغه به ډیر فیصدي چې ډیری ژنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومانې پاخته سي چې یو په 14 باندې فیصدي کېدلی سي اوس موږ اوسېسې د نن ورځې مورزو په اخر کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي